کې فیصله وکړه چې له اروپای ټولنې څخه به وځي.
دا خبرونه لنډیز موارد چې بشیر غوښتل د کول او وسهم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د مشال مرکه د مرکه چې تاسو په تکراری بناوري د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب سره ده. قربا زلان یوسفزی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه. د مشال مرکه کې ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. نن مشال مرکه کې موږ سره د شمالي وزیرستان یو شاعر محمد سلیم خان زاهب صاحب ملمه ده. د سره برادر جون پاړه در شاعرۍ پاړه باندې په شاعرۍ کې کوم موضوعات په خاصه توګه باندې رد یو تازه کتاب چې نوم یې د کډوالې ورځې می نه هیریږي په دې اړه خبرې کو. خو اول د زاهب صاحب نه پوښتنه کو چې شمالي وزیرستان کې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق ته کوم ځای کې پیدا شوې او ابتدایي تعلیم مو کوم ځای کې وکړو؟
لکه څنګه جتا او زلان صاحب زمان نوم خپل محمد سلیم دی او تخلص می زاهب دی او په کام باندې مونږ وزیر یو. د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتم او د کلی چې کوم زمونږ دی دا د توچې په غاړه باندې دی سپل غنومې دی. نو ما خپل ابتدایي تعلیم هم التا د کلی په سکول کې کړی دی د پرامري نواخله تر میټرک پورې. نو د میټرک د امتحان د پس کولو نو ورستو بیا لاړم د میران شاه ډیگری کالج ته. ولته نه مې د دولسم جماعت پورې ویل هلته مې چې دولسم پاس کړو. نو د دې نه ورستو بیا ما ته نوکری ملاو شو هسپتال کې هغه تر اوسه پورې کوم.
ستاسو شاعري چې ده د کله نه مو شاعري شروع کړه؟
زلان صاحب اس خو کزه درته وایم چې ما شاعري تقریبا د پنځم او شپږم جماعت نه به مې کوله او عام ولسی شاعري به مکوله د کلی په لول باندې شاعري د ملګرو سره. نو چې کله هم ما میټرک وکړو بیا بقاعده مشاعرې ته بتلم خو هغه شاعري څه بدله غونده وه. لکه زه به څوک ورته رنګینه شاعري وایي څوک ورته عشقیه شاعري وایي څوک ورته رومانوي شاعري وایي. نو قسمه قسم نمونه ورکوي. خو تقریبا د 2001 نه چې کوم زمونږ حالات را خرابېدل د قبایلو بیا په خاصه توګه باندې د وزیرستان چې حالات خرابېدل نو زمونږ شاعري هم هغو طرف ته تلله. نو د حالاتو سره سمه سمه زمونږ شاعري هم داسې سټیج ته راغله چې مونږ به دا محسوسوله چې که مونږ د وطن او د حالاتو باندې شاعري ونه کړو نو هغه خپله شاعري او هغه خپل لفظونو به هم پیغور راکوو. ځکه چې هلته به حالات یو سو نو مونږ دا نه شول کولی چې مونږ په زلفو په شونډو باندې خبرې وکړو.
دغه 2001 نه پس تاسو وایئ چې ستاسو د شاعرۍ رنګ بدل شو. هغه چې کوم د وزیرستان د زپولی ولس چې کوم حالاتو د هغې رنګ په هغې باندې غالب شو نو څه ګران کار نه ښکارېد تاسو ته په داسې حالاتو کې په وزیرستان کې داسې شاعري کول چې هلته کې وسلوالو موجود و نور هم مزاحمتونه؟
ځینې خبرې زلان صاحب داسې دي چې هغه کې نه د ګوند ضرورت وي نه د ګوند په اعتراض وي نه د چا پارټي په اعتراض وي نه په د چا د نسل اعتراض وي او نه په د مذهب اعتراض وي. د ټولو خلکو یو آواز وي. لکه مونږ چې څه ویلي دي مونږ چا باندې داسې خاص تنقید نه دی کړی کنه چې مونږ چاته وایي چې یا د مونږ د چا نام اخیستی وي یا مو څوک په ګوته کړی وي یا رنګ نسل پارټي تنظیم مو څوک هم نه دی په ګوته کړی ځکه چې نه شو کولی داسې. خو چې په هر کوم صورت سره مونږ مظلومان یو لس مظلوم دی. نو اوس د مظلومیت چغه مونږ وهلی ده هر ځای کې. نو د مظلومیت چې مظلوم دی نو ظالم څوک دی سړی ته پته ده. خو مونږ نو داسې په ښکارا ځکه چې د شاعر سره خو یو بې وسه او بې کسه او مجبور کس وي کنه د معاشرې. نو دې وخت کې شاعري وکي ګرانه ده او ډېره ګرانه ده.
داسې څه زمونږ اورېدونکو سره شریکولی شئ چې کوم کې تاسو داسې د ولس د مظلومتیا خبره وکړه؟
او بالکل لکه نظم دی دغه نوم هم دغه دی دا په دې چې قبایل یم عنوان یې دغه دی دا چې هر ورځ قتلېږم او د چټول داسې غلبېلیم دا چې هر ورځ قتلېږم د چټول داسې غلبېلیم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم او دا چې هر ورځ قتلېږم دا چې وینو کې ککړیم د چټول ټوټې ټوټې يم د چټول په خاورو خړ يم دا چې هر وخت ملامت يم د چټول جهان ته پړ يم سوک چکری آغاز د ظلم زه مړ يم د حالاتو چپوتا مخامخ لکه ساحل يم د پښتنې مې څوک نشته بے رهبره قبایل يم که هر څو ترې خبر نه يم د هر شر ذموار زه شوم که هر څو ترې خبر نه يم د هر شر ذموار زه شوم جنگ د نورو په وسلو شي د سنگر ذموار زه شوم که یې نه پېژنم بیا هم د لښکر ذموار زه شوم او کتل خلاصې تڼې ګرځي د خپل سر ذموار زه شوم اخر ولې ذموار د هر مشکل يم دا په دې چې قبایل يم دا په دې چې قبایل يم او که په سمه که په غر يم په پردو کلو کې سر يم که په سمه که په غر يم په پردو کلو کې سر يم شنه خطر ځنې غواړي خپل وطن کې مهاجر يم په قرار باندې مې پرېږده وخته ټول پر هر يم د بمو د برودو په لمبو سوې اکثر يم چې راپاسمه بیا پرېوځم زه قدم په قدم ښکیل يم د پښتنې مې څوک نشته بې رهبره قبایل يم او منزل هم پټ په تیارو کې لاره هم ازګي ازګي ده منزل هم پټ پت یارو کې لار هم ازغی ازغی دا تیرا کړه مې تمام بے مقصد زندگی دا په هر دور کې مې کړه لیونتوب او سرکشی دا تل د زمانه يم کملو یا بدبختی دا یو د جنگ په وخت بیدار يم نور د هر سنه غفیل يم دا په دې چې قبایل يم دا په دې چې قبایل يم او اخري شعر دی چې په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل په خاطر د جنتونو جمعتونه مې خپل وران کړل لمسوله یم بل چا مکتبونه مې خپل وران کړل در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل د چپات یم یوازې محفلونه مې خپل وران کړل ملامت زهب وزیر یم اوس د هر منت قابل یم دا په دې چې قبایل یم دا په دې چې قبایل یم
ډېر ښه منظر کشي تاسو کړی راته وزیرستان او دغه د ولس د حالاتو چې کړه مبار کړی او د شمالي وزیرستان نه راوتلی ډېر په لنډ وخت کې خلکو خپل په تن باندې چې کوم اغوستې جامې وي صرف په هغې کې ځینې خلک راوتلي دي په هغه وخت د هغه وخت کې خپل څه احساسات را سره شریک کړي سمو
بالکل ځلان صاحب په والا چې هغې وخت چې کله زه یادوم که نه نو هغه بالکل ما ته هغه ټول منظورونه راشي مخې ته که نه نو زه چې راتلم په لارو باندې نو ما یوه کتاب لیکلی وه چې چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه چا چې وژلم د هغو د در ملنګ دې کړمه او وخت دا څه کوې پښتون یمه بدرنګ دې کړمه ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي ضمیر مې لاس د بل ومخې ته په سوال نه پرېږدي دا دې ورکېږم د خپل ځان سره په جنگ دکړمه او لکه څنګه چې موږ حالات خرابېدل نو د دې نه مخکې د سوات والا ډېر خراب شوي وو نو هغه په هغه باندې ما څو شعرونه لیکلي وو چې موږ کله په لارې باندې روان وو چې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لایې د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه لای د سترګو نه د اوښکو سره وینې راتلې لا خو مو پاک نه وو د سوات او ملکنډ مخونه او هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول هغه مخونه د پردې د لاندې پاتې نه شول چې زرول به ترېنه ما د دنیا غونډ مخونه او حالاتو هر چته برسېره کړل بېستره یې کړل حالاتو هر چته برسېره کړل بېستره یې کړل چېرته زمونږ خپېرې چېرته بربند مخونه
ډېر ښه تاسو د سوات ذکر وکړو په خپله شاعرۍ کې د سوات د حالاتو منظر کشي کړې ده صرف په شمالي وزیرستان یا تر سوات پورې محدود پاتې شوي او که نه د ټول پښتون ولس د پولې اخوا او دې خوا چې په هغې باندې موږ لیکل کړي
نه نه داسې دي چې ما اکثره لکه چرته هم چې د پښتون په سیمه کې د پښتون په پټي کې اور بل شوی دی نو هغه ورځې باندې موږ لیکل کړي دي یو دانا چې صرف ځکه چې حالات خو لکه اوس هغه شوي دي که نه د وزیرستان خو اوس خراب شوي دي لکه ما ډېر شاعري داسې هم کړې ده که نه چې هغه کې ما خپل نظمونو کې لیکلي دي چې کوم هغه دی لکه زمونږ د افغانستان تقریبا 15 دیرش کاله کم و زیات پوره کیږي چې د حالات خراب شوې دي او ما چې کوم اوس نظمونه لیکلي دي ما په هغه کې د هغوی ذکر ډېر څو ظلمې کړی دی کنه. لکه ما یو نظم د خوشحال خان خټک ته مې لیکلی دی، خوشحاله ته به چې خبر یې کنه، نو هغه کې یوه مصرع ده کنه چې دیش کله کېږي چې سینې په وینو سرې ګرځوو، کاډې په یو وطن په بل کې بیا سرې ګرځوو، زړونه د ظلم په منګول ارې ارې ګرځوو، ټول ارمانونه په ژوندون خاورې ارې ګرځوو، نه مو دردونه کړي ټکور نه مسیحا را درومي، زکه مانه درته کوم زکه ګیلا را درومي. نو دا شعر ما خوشحال خان خټک ته د نظم لیکلی دی، ډېر نظم دی خو یو مصرع ما ته وویل. نو دیکھے ما هغه وخت نه دا خبره کړې ده کنه چې لکه اوس نه ده، دا مونږ چې دا مونږ ورته ګورو چې دا یا پنځه کله وشول یا لس کله وشول، تقریبا مونږ چې پیدا شوي یو زمونږ چې دا کوم څه وینو، نو دا خو دغه ټیم نه دی، افغانستان پښتون دی که دلته پښتون دی، نو دې ټولو کې دا اور بل دی.
اوس را به شو ستاسو د کتاب طرف ته، د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، دغه کتاب باندې مو لیک کله شروع کو او د کم وخت نه حالات تاسو په دغه خپل کتاب کې، دغه ټول یو شعري مجموعه ده، په دغه کې کوم اشعار دي؟ آیا په دې کې د کډوالۍ د ژوند نه مخکې هم ذکر شته او که صرف د کډوالۍ د ژوند چې کله شروع شوی دی تاسو کډه بار کړه دغه ورځې نه په دې مخ په کې حالات؟
نه، لکه دې کې خو داسې ده کنه چې کډوالۍ دا زمونږ کډوالۍ خو زمونږ د حالاتو یو جز ورته ووایا کنه. مونږ که په کلو کې وو په قرار بنو، که په حجرې کې به په قرار بنو، که مونږ به بازارونو کې په قرار بنو، که مونږ به په لار باندې تلو په قرار بنو، نو دا د بېقرارۍ خو د مونږ خاص کر د وزیرستان د لسو پنځلسو کالو نه را شروع ده کنه. نو د کډوالۍ خو چې کوم دی، لکه هغه خو د نوم ځکه ما ورکړو چې هغه خو لا هم مونږ زیاته بیا چې د بیکوره شولو کډوال شولو ډیره زیاته مو محسوس کړله. ګوره لکه زه به درته وښیم چې وجود ټول یو وجود دی، خو که چېرته د انسان لاس خوږ شي او پښې خوږې شي نو هغه سره ګزاره کېږي، خو که چېرته د انسان سترګه خوږ شي نو بیا هغه سترګه ډېر زر به دی ډاکټر ته ځي او ډېره زر به یې محسوسوي، ځکه چې هغه سترګه ډېره حساسه ده. نو کډوالۍ خو زمونږ یو داسې تکلیف راغی، داسې مشکل راغی چې هغه زمونږ د برداشت نه ووته، ځکه چې صرف پکې مونږ نشو لکه سړی پکې هغه نشو متاثر، په دې کې زنانه متاثرې شوې، بچیان متاثر شول، خطه کې زمونږ زنور هم متاثر شول، زمونږ کاروبار متاثر شو، زمونږ کورونه متاثر شول، زمونږ لارې سړکونه ګاډي هر څه مال دولت هر څه متاثر شول.
ګران کارنو د کډوالۍ په وخت کې په دې مشکلاتو کې لیکل کول او بیا یو کتابي شکل ورکول
بهي ګران کار خو ځکه و چې یو طرف ته خو د خپل ضرورتونه او د ملګرو ضرورتونه به منډې ترډې به وي، خو بیا هم لکه کله کله داسې وي چې کله ته شعر لیکې نو هغه شعر ډېر ګران وي چې ته یې لیکې، خو چې کله تا ته شعر وایي چې ما ولیکا راشي درته بیا هغه لیکل ډېر ګران نه دي. نو څومره چې د انسان درد زیاتېږي او څومره احساس راوپارېږي، نو دومره په دې وخت کې شعر ډېر په اسانه لیکل شي.
د ستاسو چې کوم دا اوس کتاب دی د کډوالۍ ورځې مې نه هیریږي، په دې کې ستاسو یو نظم دی چې کوم یو ماشوم د خپلې مور نه د اختر په روژه کې سود جامو او پیزار مو ته غوښتنه کوي، که دغه مو اورېدونکو سره شریک کړو؟
بالکل دا به در سره شریک کړم زلان صاحب، خو دغه نظم زما لکه اوس نه دی، دا لکه پخوانی دی، دا مخته ما لیکلو، دا یو ما د افغان بچی خبره راخستې وه، خو اوس لکه حالات خو ټول برابر شول، نو هغه بچیان به چې په کومو سترګو مونږ کتل هغه اوس مونږ په خپلو کورونو کې وینو، په خپلو کوڅو کې وینو، د خپلو رشته دارو بچیان وینو، خپل بچیان وینو. نو د دې وجې نه لکه زه کله کله دا وایم، بار بار په محفلونو کې هم وایم او مخته مې هم ویلی دی او ما کتاب کې هم دا لیکلی دی، دغه نظم دی د اختر په ورځ، لکه یو بچی وی ماشوم یتیم وی په بل ځای کې وی کډوال شوی وی او د عید ورځ وی، نو د عید په سبایي باندې هغه خپل مزولي چې ویني، نو د هغوی هغه کپړې ویني، نو د سره هم احساس کیږي، نو هغه د خپل مور نه تپوس کوي چې زما ولې نشته، او مور یې جواب ورکوي چې په کوم انداز کې جواب ورکړی دی، نو هغه مالی کلی دی. خو د نظم نه صرف او صرف دوه شعرونه وایم، مخته د روایتو سره سم شعر دی چې چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، چا چې راوړې د وطن د امن دردو پکې، هه حسینې په وینو سرې کلی ته ورسېدې، او قاتل ته ورشي چې انداز د قتل هم بدل کړي، کتل ته ورشي چې انداز د قتلام بدل کړي زمونږ د کلی هدیره کلی ته ورسېده.
ډیر ښه.
او نظم دې عنوان یې دی یو مهاجر مشروم د اختر په ورځ. مورجانې پاس یو رومال او څو اګیره واخله، د اختر ورځ ده ما ته هم نوې جامې راواخله، پښو ارزومنې ته مې نن تورې سپلۍ راواخله، که خفه کېږې نه یوه دوې راته روپۍ راواخله. هلته کوڅه کې ماشومان په ډلو ډلو ګرځي، په غواړو څڼو تورو سترګو سرو منګلو ګرځي. مورجانې نه څوک د اختر مبارکي راکوي، نه څوک لسونه د اختر په خوشحالي راکوي، نه څوک په مینه باندې غږ نه تسلي راکوي، نه هیڅوک ست راته کوي نه مټۍ راکوي. نیمه ورځ تېره شوه خو هیڅ مې هم نه وخوړل، ګنې چا غوښې وریتولې چا خوږه وخوړل. زه کله یو ته کله بل ته غړوم سترګې، زه کله یو تا کله بل تا غړوم سترګې، د اوښکو ډکې یو خوا بل خوا اړوم سترګې، په ژړا ستړې همیشه سرې ګرځوم سترګې، او هر څه چې کېږي نن مورجانې توروم سترګې. ما ته د خپله بېکسي زما قصور ښکاري، د بژس کزیس کزی جمعې راته په غور ښکاري. ځینې همزولي و میلو ته د بابا سره ځي، ځینې چکر باندې بازار ته د دادا سره ځي، څوک په ټولی ټولی روان، څوک دوا په دوا سره ځي، په ټولو لارو کوي لوبې په خندا سره ځي. خو ما ته هیچا هم داسې نه وي چې د چا سره ځي، مونږ سره درومې که په خوښه د بابا سره ځي. مورجانې څه شوي دي، یې ډېره غمجنه غوندې، د اختر ورځ ده او ته ښکاری ګیلمنه غوندې، هره کیسه راته کوې ډېره دردمنه غوندې، داسې لیده شي چې یې زړه باندې خوږمنه غوندې. مورجانې ووایه چې دا ولې او څه شوي دي؟ دومره مې پوه کړه چې بد شوي دي که ښه شوي دي. مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، مونږ په سړان غري ناست یو، خلک حلوې پخوي، چاله بازار خوږه راوړل، څوک فیرنې پخوي، څوک لړمنونه غوڅوي او څوک تیکې پخوي، څوک پلوونه پخوي او څوک منچې پخوي. مورجانې ولې مې معصوم زړه له تاب نه راکوې، ګونګې ولاړه را ګورې جواب نه راکوې.
ډېر ښه.
د مور په مخ یو وخت کې راغلې چې زما بچیا، د مور په مخ کې اوښکې راغلې چې زما بچیا، بیا سینې لره نږدې کړو چې خوږه بچیا، زه ښه پوهېږم چې درځي تاله ګیله بچیا، ځکه چې وي به د په زړه کې تمنا بچیا، خو زمونږ په کور باندې بچیا طوفانونه تیر دي، دا دا هم تیر شي، داسې نور هم اخترونه تیر دي. منم بچیا چې اختر دی خو په مونږ خو نه دی، د خوشحالو نه ډک خبر دی خو په مونږ خو نه دی، په نورو خلکو بختور دی خو په مونږ خو نه دی، که سحر که مازدیګر دی خو په مونږ خو نه دی. ګرانه بچیا ته راځه په مخه ښه دی اختر، چې نه د پلار شته نه د ورور شته، څه مزه دی اختر. مشروم وې مورې زما ښکلی بابا جان چرته دی، چې په سینا یې لوبولم ها حزوان چرته دی، چې مې للا بللو ها للا جان چرته دی، ډېر مې یادېږي خپل سپینګیرې دادا جان چرته دی. ما ته جامې ټوپۍ سپلۍ مورجانې کله راوړي، زه پسې لاړ شم که دوی راته پخپله راوړي. مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی، مور وې بچیا بابا جان دې شته خو دلته نه دی، د تانه مشر للا جان دې شته خو دلته نه دی، چې یادوې هغه ګران دې شته خو دلته نه دی، هغه سپینګیرې د جان دې شته خو دلته نه دی، د شهیدانو په نامه یادېږي بل کلی دی، مورې د چا د زویه ورشه زمونږ خپل کلی دی.
ډېر اله. ډېر ښه. اندازه لګي چې څومره په درد کې تاسو دا شعر لیکلی، ځکه چې زما سترګو کې مخ کې راوستې. خو تاسو څه ګڼئ؟ داسې زیاتره زموږ د پښتو شاعران چې دي هغې د مینې او د زلفو د شونډو شاعري کوي. په اوسني حالاتو کې څومره ضروري دي د شاعرانو لپاره چې هغې د ځوانانو د پوهې دپاره او د سیمې په دې حالاتو باندې لیکلو کې؟
زه اوس هم همیشه د پاره ملګرو ته او شاعرانو ته دا وایم کنه چې یو واحد شاعر دی چې ډیر څه کولی شي، او زمونږ سره بله هیڅ طریقه هم نشته، او زمونږ هغه مفت پرست خلک لکه دې پورې بزه تا ته وایم چې ما یو هغه یو شعر دی چې چا مفت پرستو د خپل کام په نوم لوټلی یو، او چا په سپین لباس کې د اسلام په نوم لوټلی یو، چا د ورورولۍ په نوم دوکا، او چا د کار اکړه، چا د خان په نوم، چا د غلام په نوم لوټلی یو، او چا خپلې سینې ته لکه ډال مخې ته ونیو، چا د ترګر د تریکل ځام په نوم لوټلی یو، او څوک مو غلاوي د اتلانو په نوم ټول عمر، چا د همدردۍ او احترام په نوم لوټلی یو، یا خلک خدای دا مونږ څه کوو په څه کوو نو مونږ د ژوندو سره حساب شي نه پمړه کوو. نو واحد شاعر دی او زما ورته درخواست دی او زما ورته ریکوست دی چې دوی چې څه هم کوي کنه که دوی و نه کړی شول چې د خپل ولس د خپل مظلومیت آواز د ولس آواز د ولس فریاد د ولس ارزو خلکو ته مخې ته نه کړه شاعر نو ما ته بل څوک په نظر باندې نه راځي چې هغه زمونږ آواز بل چاته ورسوي.
او ځوان کل دلچسپی اخلي خوخی شاعری تاسو ته کینی اوري یا مشاعره له درځي کتابونه ګوري؟
او بالکل زما زو تا ته زده بل چپل ور خو خبر نشم کولای زب ذاتی د ځان خبره درته وکړم او زب بیا د وزیرستان خبره درته وکړم کنه او د وزیرستان د شاعرانو زکه چې زما ناسته ولاړه د هو سره وي هغه چې څومره شعر ته غوږ نسی نو بل څه ته دومره غوږ نه نسی. بل ډیر شاعران داسې دي کنه چې اوس یا خبره پریخي دي هغه د زلف او د زلف د پیکی د روسار د شونډ او د هجران او د وصال د بلتون خبره نشته بس زکه چې شعر چې څه مخصوصوي خو هغه بلی کی نو په زور خو څه نشي لیکلی. نو مونږ خو بل څه مخصوصو مونږ خو دا څیزونه نشو مخصوصولی چې چرته په حسن خبره وکړو. البته چې کله د حسن باندې د تذکرې وخت راشي نو په هغه باندې به بیا کوو خو فی الحال کې مونږ د دې جوګا نه یو چې مونږ په نور څه نور څه خبره وکړو. مونږ به د خپل د وطن خبره کوو مونږ به د مظلومیت خبره کوو او زمونږ سره چې کوم څه روان دي چې زمونږ به د امن خبره کوو او مونږ به بدامنی غندو مونږ به چې کوم د ظلم غندو او مونږ به د مظلوم حمایت کوو. مونږ اوس بل څه زمونږ نه دي پوره اوس په دې وخت کې
شاعران ځان له ځان له کار کوي کنه تاسو داسې یو ادبي ټولنه جوړه کړې د خپل شمالي وزیرستان یا دغه بنو خو شاسیمو کې چې کوم شاعران دی کار کوي کچري یو ادبي ټولنه دغه یو په دغه موضوع باندې غي په ګډه کار کوي یو بل سره مرسته کوي خاص کر کتاب چاپ کولو کې اکثر خلکو سره دونه پیسې نه چې کتاب چاپ کی نو لکه بنوي.
بالکل زلان صاحب یو خدا غوا کنه چې زموږ خپل مخ کنه چې کوم اول غوا وحدت پښتو ادبي ټولنه کنه چې هغه په خپل تر اوسه پر صدر هم يم زمونږ واحده دغه یو ټولنه و د پخوانه چې کومه و نو د دې سره سره اوس بل ټولنه جوړه شوله چې هغه د میرلی سایډ و توچی ادبي ټولنه دینه ورستو بیا بل د زمونږ چې کوم د رزمک ډیویژن د دوسلی هغه یو خپل ځان ته ټولنه جوړه کړله او بل ور سره چې کومه د رڼا په نوم باندې جوړه شوله او بل د وزیرستان په نوم باندې جوړه شوله. نو هغه خوار څه سره ډیسټرب شول چې راغلو مونږ یو بل هغه ملګري هغه چې کوم زمونږ مرستې به مو کولې سره خو زمونږ د حکومت نه د ګیله ده چې تر اوسه پورې یو روپۍ مرسته زمونږ سره ګورنمنټ نه ده کړې نه خو د ځای مرسته کوي او نه د نغدو مرسته کوي او نه د ښې خبرې مرسته کوي نه څه بله ښېګړه. دا مونږ خپل خپلې مدد آپ کې تخت چې کوم مخور کسان وي یا زمونږ خپل کوم ملګري داسې کسان وي چې هغه لږ شتمن وي نو هغه بس چندا و کی هغه باندې مشاعره کو هغه باندې پروګرام کو نو دلته چراغلو زمون خو ارس سره ګډ وډو خو بیا هم ملګرو کوشش وکړو چې مونږ تاسو هغه چې کومې زړې ټولنه دي هغه په خپل ځای نو اوس به مونږ تاسو دلته بنو په لول باندې مشترک یو ټولنه جوړو. نو تقریبا د میاشت کیږي چې مونږ ټولنه جوړه کړله ملګرو ملګری راغل د وزیرستان د بی فورم په نوم باندې
ډیر مننه سلیم خان صاحب سره مشال رډلو د وخور کول لپاره د اوریدونکو نه به اجازه غواړو. زه غواړم چې دغه اجازه مونږ ستاسو په الویدایي کلام باندې مختصر غونډې باغی وو.
خیر دی مننه زلان صاحب ډیره ډیره مننه شکریا مو ادا کوم چې ما ته مو وخت راکړو زمو د خپل مایک په ذریعہ سره د خپل قبایلو د خپل پښتنو ورونو سره مخامخ کړم. دلته به یو دوه شعرونه درته وایم چې پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه پرهار پرهار د شمه زکه چې پښتون یې مزه خلک په دار د شمه زکه چې پښتون یې مزه. او دا مې غلطي ده چې غلطي مې چرته کړې نه ده او خیر د سنگسار د شمه زکه چې پښتون یې مزه د بي وسۍ کچکول زما پر هاړه خکل اخکاری د بي وسۍ کچکول زما پر غاړه خکل اخکاری له هر چا خوار د شمه زکه چې پښتون یې مزه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
کل لری دغرا دور دوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں تریدی یوان دوانا سفلے میں تریدی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوے گر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آؤ گولے پکی گی مور میں نارو